مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپامیر ساحل درته خراغلاست. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټنو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی او امریکایي او اروپایي چارواکي ګمان کوي چې په مصر کې په پرېوتې روسي الوتکه کې ښایي اسلامي دولت ډلې بم ایښی وي. بشپړ خبرونه. په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د لاهور انتظامی مشر محمد عثمان نن سهار مشال راډیو ته ویل تیر ماسخوتن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانې چت پرېوت او ورپسې ټوله ودانۍ کېناسته. د ده په خبره د پیښې له ځایه 90 ژوبل کسان راایستلي دي. د وای ل نړیدلې ودانۍ مو 90 ژوبل کسان ایستلي، 10 مړه دي. تر اوسه معلومه نه ده چې نور څومره کسان بندي. د ژغورنې عملیات روان دي او اوس موږ د چت برخې ماتون وروسته به پته لګي چې صورت حال دی. د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف بیګا د پیښې په ځای کې خبریالان ته ویل څو ورځې مخکې په زلزله کې د کارخانې ودانۍ ته تاوان رسیدلی و، خو پر دې سربېره د کارخانې مالک د ودانۍ څلورم پوړ تعمیر جاري ساتلی و. د پیښې په ځای کې د ژغورنې کارونه له بیګا راهیسې روان دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اړوند چارواکو ته ویلي چې په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکي پړاو په لار کې خنډونه او ستونزې په سمدستي توګه ختم کړي. تېره ورځ د انتخاباتي کمیشن مشر جسټس سردار محمد رضا خان په مشرۍ د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې پر نیمګړتیاو بحث وشو او وروسته په خپور شوي بیان کې وویل شول چې د راتلونکي پړاو لپاره شویو تیاریانو ته بیا کتنه وشوه. انتخاباتي کمیشن زیاتوي په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو به د روانې میاشتې پر 19 ترسره کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټلو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. تېر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی دا پلاوی د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست، لوی څارنوالۍ، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او د بشري حقونو له استازو جوړ دی. شاوخوا یوه اونۍ مخکې په غور کې د طالبانو تر ولکې لاندې په یوه سیمه کې ځینو خلکو او وسلوالو د رخصانې په نوم یوه 19 کلنه نجلۍ د نامشروع اړیکو لرلو په تور سنګسار کړه. تاسو له مشال راډیو خبرونه اوري. تیر مازیګر له کابل ښار سره نږدې یو امریکایي بی پیلوټ الوتکه لویدلې. په افغانستان کې د ناټو ماموریت په یو بیان کې ویلي تیر مازیګر شاوخوا 15 بجې ډرون الوتکه له غره سره وجنګېده او پکې اور ولګېد. بیان زیاتوي په پیښه کې ځاني زیان نه دی شوی. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینې وایي شواهد ښې امکان لري چې د مصر په ټاپو وزمه سیمه سینا کې په روسۍ پرېوتې الوتکه کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بم ایښی وي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی تېره شپه سی این این ټلویزیون ته ویلي داسې ښکاري چې د الوتکې د سامان ایښودو یا په بل ځای کې یوه چوونکې آله ایښودل شوې وه. امریکایي چارواکي وایي ثبتو شویو ټلیفوني اړیکو او خبرو د محتاطانه او لنډمهالې نتیجې ته په رسېدو کې رول لوبولی دی چې په سینا سیمه کې له اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو ښایي په الوتکه کې بم ایښوي. که د دې خبرې تصدیق وشي نو دا به پر مسافر وړونکې الوتکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لومړی بمی برید وي. استخباراتي شنونکي دا باور نه لري چې د دې عملیاتو امر د شام په رقا سیمه کې د اسلامي دولت ډلې ورکړی وي. البته دوی باور لري چې د دې پلان او پر دې عمل په سینا کې له یادې ډلې سره تړلو وسلوالو کړی وو چې په آزاد مټ خپل فعالیتونه ترسره کوي. دې ډلې د شنبې خالي له ورځې راهیسې په بیا بیا ویلي چې د میټرو جیټ ایربس الوتکې په پرېوتو کې لاس لري چې له ځمکې 1.5 فوټه لوړه وچاودېده او پکې سپاره ټول 240 کسان ووژل شول. دې وسلوالې ډلې تېره ورځ هم په یوه بیان کې وویل چې د الوتکې پرېوتو پیښه د دوی لخوا له اسلامي دولت ډلې سره د وفادارۍ اعلان له کلیزې سره سمون خوري. د جنوبی سودان له پلازمینې جوبا سره نږدې د یوې سامان وړونکې الوتکې پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي د پخواني شوروي اتحاد وخت دا الوتکه د یوې تاجکستاني کمپنۍ وه چې تیر مازیګر په لوچ سیمې ته روانه وه. انتونوف ای این دولس الوتکه تیر مازیګر د جوبا له نړیوال هوایي ډګره تر الوت لږ ساعت وروسته پرېوته. ځینې رپورټونه وایي په پیښه کې تر څلوېښت پورې کسان ښایي وژل شوي وي چې پکې ځینې ښکار شوي پر ځمکه ول. دا تر اوسه روښانه نه ده چې څومره کسان په الوتکه کې سپاره ول او څومره کسان پر ځمکه د الوتکې پرېوتو پیښې ښکار شوي. دې الوتکې په لومړي ځل په 1971 زیږیز کال کې الوت کړی و او د تاجکستان آسیایي الوت شرکت الوتکه وه. اوکراین میشته انتونوف دفتر په یو بیان کې ویلي دا الوتکه د الوت لپاره مناسبه نه وه ځکه چې پر وخت یې تخنیکي معاینه او مرمت نه و شوی. د آسیایي الوت شرکت مشر نظیرګل همرایف مشال راډیو ته وویل په پیښه کې د الوتکې شپږ چلوونکي چې پنځه ارمنیان او یو روسی وو وژل شوي دي. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د هغه هیواد انقلاب ساتونکو د استخباراتي څانګې لخوا د گرفتارۍ پر وروستۍ لړۍ انتقاد کړی دی. داسې ښکاري چې د خلکو نیول د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په جولای کې د اټومي توافق ضد یو غبرګون یا عکس العمل او له دې سره سره د سخت دریځو د هغو حادثو برخه ده چې د راتلونکي کال تر انتخاباتو مخکې سیاسي فضا تربتول یا بندول غواړي. روحانی او د ده وزیرانو له غرب سره د ښو اړیکو هیلې اظهار کړی خو سخت دریځو دا سپینه کړې ده چې اټومي موافقه باید له امریکا سره د جوړجاړي لامل نشي. تیر مازیګر د کابینې په غونډه کې داسې وبرېښېده چې روحانی مستقیما پر انقلاب ساتونکو ځواک انتقاد کوي. د ویل دوی باید بې له ضرورته خلک ونه نیسي، د هغوی پر ضد دوسیه یا کیسونه جوړ نه کړي او دا ونه وایي چې هغوی د نفوذي شبکې برخه دي.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي لار به په سیمه کې سوداګري پراخه کړي. په پاکستان کې د اقلیتونو استازو په تعلیمي نصاب کې د دوی د اتلانو شاملولو غوښتنه کړې.
پاکستان د کابینې اړومبې د شپږ کسان چې وو هغه کې درې نان مسلم وو.
او د خیبر پختونخوا ځینې بلدیاتي چارواکي وایي حکومت غیر منتخبه کسانو ته زیات واک ورکړی.
موږ سره اختیار نه، موږ دغه بې اختیاره نه شو، موږ به د خلکو مسایل څنګه حل کړو؟
سندرې به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. بیګا ماخوستن په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د تازه صورتحال معلومولو لپاره مو په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریالې رابع اکرم خان سره رابطه کړې ده. که لږ تفصیل راته راکړې چې څه وشو او اوس څه روان دي؟
پامیر د لاهور ضلعي انتظامی مشر مشال ریډیو ته نن سهار وویل چې د لاهور سندر انډسټریل د یو کارخانې څلورم چت راغوځېدو له امله چې د هغه 10 کسان مړه شوي دي او درې کم سل کسان یې چې دی د دې کارخانې نه راویستي دي. د ژوبل شوو کسانو علاج د لاهور په جنرل جناح هسپتال او شریف میډیکل کمپلیکس کې روان دی. پامیر د لاهور ضلع انتظامی مشر کیپټن ریټایرډ محمد عثمان یونس په وینا چې د تېرې شپې راسې د موقع پر ځای هغه ولاړ دي او کم امدادي هلې ځلې چې دي نو هغې کې د ضلع انتظامی نه علاوه د پاکستان پوسټ، ای بی فاونډیشن او د ریسکیو یو یو دوه دوه کم اهلکاران چې دي هغې په کې برخه اخیستې ده. دا هم خپلو خبرو کې وویل چې د دې د معلوماتو مطابق د پیښې ځای کې نور څوک نشته، خو دوی وویل چې خپلې هلې ځلې د نورو خلکو لټون لپاره روانې دي او وی ویل چې کېدای شي لا په کې نور خلک وي. خو بلخوا په امیر د پاکستان شخصي کم ټیویان دي هغې وایي چې د سلو نه زیات کسان د ګیرېدو یاره اوس هم په دغه عمارت کې شتا په دغه خانه کې. د دین علاوه د پنجاب صوبې اعلی وزیر شیبا شریف د پیښو تحقیقاتو حکم هم ورکړی دی او ویلي دي چې رپورټ دی ورته سر باندې کړی شي چې د دې څه وجه وه.
شیبا شریف چې بیګا په رسنیو سره خبرې کولې نو دا هم ویلي چې د زلزلې له کبله داسې رپورټونه دي چې د زلزلې له کبله د ودانۍ ته تاوان رسیدلی او خو د دې باوجود د دغې ودانۍ تعمیر سلسله هم روانه وه. دا څنګه وضاحت کوي چې د تعمیر سلسله په کم پوړ یا کم منزل کې روانه وه؟
په سلورم منزل چې دا کم
کارخانه ودانی شو
کارخانه جوړول چې کم دي دا روانه وه. هلته مزدورانو کار کول او داس خبرونه په امیر روان دي لکه څنګه چې دي د پنجاب صوبې وزیر هم وی چې زلزله شو نو وی چې کم درارونه چې هغه لاین چې په کې کم لګېدلې په عمارتونو کې د زلزلې له وجه هغه هم یره وه. خلکو له خوا دا خبرونه روان دي چې دی شکایت هم کړی خو په دا خبره عمل نه شوی.
او دغه ودانی د شپې شاوخوا 9 بجې ماخوستن دا پیښه شوې وه نو په دې ودانۍ کې د پلاستیک جوړولو کارخانې ملازمینو او کنه تعمیراتي کارکونکي هم پکې موجود چې کار کاوه.
په بره چې کوم منزل په سلورم چت چې کوم کار کېدو نو هلته کې مزدوران لګیا وو کار کولو چې ټیکهدار هم موجود وو او د دې مالک هم موجود وو. خو د ډي سي او په وینا چې د ټیکهدار او د مالک چې کوم دی داغه په اړه خبر مونږ لا پوره نه ترلاسه کړی چې هغه هم په دې کې مړ شو او کنه اولاد چې کوم فیکټري په پای کې کار روانو.
ډېر زیاته مننه په دې اړه باندې. بیا هم تاسو سره رابطه کوو او تازه معلومات به ترلاسه کوو. د لاهور کارخانې نړېدو په پیښه کې اوریدونکو تاسو واوریدل چې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي او د لاهور انتظامی چارواکی محمد عثمان چې نن سهار له مشال راډیو سره خبرې وکړې دی وایي چې تر اوسه یې د نړېدلې ودانۍ څخه 90 ژوبل کسان رسیدلي دي چې د لاهور بیلابیلو روغتونونو ته روان دي او ټوله شپه په دغه سیمه کې د ژغورنې عملیات روان ول. اوس هم ورزو یو بل رپورټ لوري ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي په هیواد کې د توانایي روانې منصوبې به نه یوازې په پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي بلکې تر راتلونکو 2 لسیزو به د هغه هیواد د برښنا ضروریات پوره کړي. د خبر نوموړي تیره ورځ په اسلام آباد کې د پانګوالو یوې نړیوالې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. شریف ویل د ده حکومت د پانګوالو او کاروباریانو په ګټه تګلارې جوړې کړې دي. د زیاته کړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار به په سیمه کې سوداګرۍ ته وده ورکړي. تفصیل احمد الله رکوي.
په اسلام آباد کې د سرمایه کاری بورډ د انتظام لاندې دویم نړیوال پاکستان سرمایه کاری کانفرنس ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د توانایي منصوبې مخ په وړاندې روانې کړې دي او په تیرو 2.5 کلو کې مهم هدفونه ترلاسه کړي. د وزیر اعظم وینا وه چې حکومت د نړۍ د ملکونو سره ښه تعلقات غواړي او په ملک کې د توانایي بحران د خاتمې لپاره یې د روس سره د 2 ارب ډالرو د ګیس پایپ لاین منصوبې هم لاسلیک کړي دي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې په حق د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا
موږ تبه لرو چې د اقتصادي راهداري له وجې به نه صرف د تجارت موقع زیاتې شي بلکې گوادر بندرګاه به د نړۍ یوه مصروفه ترین بندرګاه وګرځي چې ورسره به نه صرف بلوچستان ترقي وکړي بلکې ملک به د روزګار موقع هم زیاتې شي. موږ دا هم اراده لرو چې 45 صنعتي زونونه به د اقتصادي راهداري په 3 واړو لارو کې جوړوو چې ورسره به په زرګونو نوکریانې خلکو ته ترلاسه شي. کانفرنس ته د سرمایه کاری بورډ چیرمین مفتا اسماعیل نه علاوه د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی او د منصوبه بندی او ترقی وفاقي وزیر احسن اقبال هم ویناګانې وکړې. په دې 2 ورځنی کانفرنس کې د بیلاروس وزیر صنعت په شمول یو شمیر ملکی او غیر ملکی تاجران او کاروباری خلک ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی حکومتونو ځینې چارواکي پر حکومت انتقاد کوي چې د بلدیاتی ادارو د منتخبه چارواکو پر ځای نامنتخبه انتظامی افسرانو ته زیات واک ورکړی دی. ځینې ضلع ناظمان وایي حکومت په خپله نوې تګلاره کې زیات واک ډیپټي کمشنرانو او د ضلع پولیس افسرانو ته ورکړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت تیر بلدیاتی انتخاباتو شاوخوا 6 میاشتې وروسته د بلدیاتی ادارو د کار قواعد منظور کړی دي او دا نه مني چې ګواکې زیات اختیارات نامنتخبه چارواکو ته ورکړل شوی دي. خالد خان معلومات راکوي.
خیبر پختونخوا حکومت د مقامی حکومتونو د ټاکنو شپږ میاشتو وروسته د ضلعي حکومتونو لپاره رولز آف بزنس یا د اختیاراتو قانون منظوري ورکړه، د کوم په حکله د صوبې بېلابېلو ضلعي ناظمینو خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي چې د مخکې په نسبت زیات اختیارات یې ډیپټي کمشنر او ضلعي پولیس افسرانو ته ورکړي دي. د مردان ضلعي ناظم حمات الله معیار د ضلعي حکومتونو لپاره د قاعدې د قانون په حکله ویلي دي چې هغوی به ډېر زر د ضلعي ناظم مینو یو غونډه رابلی او په سلا مشوره به یو تګلاره جوړوي، ځکه چې د ده په وینا په دغه رولز کې زیات تر اختیارات سرکاري افسرانو ته ورکړل شوي دي. دغه شان د شانګلی ضلع نه د پاکستان مسلم لیگ نواز په ټیکټ منتخب شوی ناظم نیاز احمد خان وایي چې د تحریک انصاف حکومت عوامي نمایندګانو ته زیات اختیارات ورکولو په ځای ډیپټي کمشنران په مالی چارو او پرمختګ کارونو کې واکمن کړل.
خلکو توقعات چې کوم دي نا خو د عوامي نمایندګانو نه کې د هغو ته مسله یا هغو ته تکلیف نه هغو خو موږ نه راځي یا خو ډیپټي کمشنر پسې دغه پسې نه ځي چې موږ سره اختیار نه موږ دغه بې اختیار نه شو موږ به د خلکو مسایل څنګه حل کړو.
پېښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال یوسف علي وایي چې د ضلع د پرمختګ کارونو کمیټې یا ډیډیک کې ضلع ناظمانو ته هیڅ اهمیت نه دی ورکړی او ټول د پرمختګ کارونه به ضلع انتظامی افسران یا صوبایي اسمبلۍ غړو په خوخه کیږي.
نرلا بیوروکراسی لا پولیس لا او نور ډیپارټمنټس مشرانو لا دومره ډیر اختیارات ورکړې شوی دي چې زما خیال نه دی کبه الیکټډ نمائندگان چې دي په دې باندې خوشاله وي. د منتخب نمائندگانو اختیارات ډیر زیات کم دي په دې کې.
خو بیا د خیبر پختونخوا د مقامی حکومتونو د پاره صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي رولز آف بزنس کې زیات اختیارات منتخب نمائندگانو ته ورکړل شوی دي او ضلعي انتظامی افسر یا د پولیس مشر به د ضلع ناظم په ځای ضلعي کونسل ته جواب دی وي.
انسټیټیوشن ته جواب دی، یو انډیویجوال ته جواب دی نه. نو چې کوم حکومت کار دی ګوره پاره کې چک سائننګ اتارټی دا خو په حکومتي لیول باندې دا د وزارت سره سره چې کوم پیښور کې نه د وزارت سره نه دا د سکیانو سره دا چې کوم سرکاري کار دی هغه مخکې نه هم دوبۍ لیول باندې
دا یادونه ده چې خیبر پختونخوا کې د روان کال په 10 مئی د مقامی حکومتونو ټاکنې شوې وې چې بیا وروسته په 10 اگست د ضلع او تحصیل ناظمانو انتخاب وشو چې د صوبې په 9000 کې د واکمن تحریک انصاف ضلع حکومتونه جوړ شول. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورېده. دا مهال تاسې مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوریدل دي. سره سره تاسې کولای شئ چې د فیسبوک پاڼې ته خپل اکاونټ ته ورشئ او له هغه ځای کې مشال رادیو ولیکئ او د مشال رادیو پاڼه خوښه کړئ. پر ټویټر هم چې تاسې MASHAALRADIO ولیکئ نو موږ تعقیبولی شئ او چې کله موږ تعقیب کړئ یا په فیسبوک پاڼه باندې زموږ پاڼه خوښه کړئ نو تازه خبرونه، شننې، تبصرې او ویډیوګانې ترلاسه کولی شئ. اوس هم ورځو یو بل رپورټ ته. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو استازو د هغه هیواد له حکومت غوښتنه کړې چې د اقلیتونو د نومیالیو شخصیاتو نومونه دې په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان هندوانو ټولنې مشر وایي د دوی مشرانو د هغه هیواد لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي خو د هغوی ژوند په اړه په تعلیمي نصاب کې هیڅ نشته. د اقلیتونو یو بل مشر وایي که د دوی د نومیالیو شخصیاتو نومونه په تعلیمي نصاب کې شامل وای نو د وسني نسل ځینې کسانو به د اقلیتونو ضد احساسات نه لرلی. د لږکیو استازي وایي پخوا په نصاب کې د اقلیتونو اتلانو نومونه شامل ول چې وروسته بیا لرې کړل شول. تفصیل انیسا اجمل راکوي.
په پاکستان کې اقلیتونه غوښتنه کوي چې د دوی پر ضد د پیښو او د عدم برداشت ختمولو لپاره د حکومت باید د اقلیتونو د اتلانو نمونه هم په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان د هندوانو د اتحادیې مشر هارون سربدیال وایي چې د دوی مشرانو د پاکستان په جوړېدو د غسې په نورو یو شمېر مکو د دای هېواد د پرمختیا او دفاع په برخه کې قرباني ورکړې دي، خو د نورو په څیر د دوی د مشرانو نمونه په نصاب کې نشته.
پاکستان د کابینې اورومبه د شپږ کسان چې هغه کې درې چې هغه نان مسلم وو، یو چې دی جگیندر ناتھ منڈل چې دی هغه د لا جسٹس اینڈ د لیبر چې دی هغه قائد اعظم سره د اورومبه کابینې منسٹر وو. ایونیو فور ٹیکسس باندې چې کوم ایکسپرٹیز کیو هغه پروفیسر ٹرنر وو چې هغه لیاقت علی خان دور پورې چې دی هغه ته د ټول خپل ایکسپرٹیز ورکول. چیف جسٹس دی اورومبه اے آر کارلینی اس وخت د پاکستان کې د انصاف تقاضی پورا کولو لپاره پاکستان اورومبه قومی ترانه چې وا پروفیسر جگت ناتھ آزاد
اغولیکل. هارون سربدیال سیاتوی چې د اقلیتونو مشرانو نه یوازې د پاکستان په جوړېدو کې بلکې د سرمایه کاری په برخه کې هم ډېر کارونه کړي دي.
چودھری جانداز چې هغه د خیبر پختونخوا د نان مسلم یو مشر او هغه د قائد اعظم او صاحبزاده عبدالقیوم خان چې کوم دغه سره افلیئنشن شوی وو او هغه چې د خیبر پختونخوا د سیمې هغه د مسیحي کمیونټي طرف نه هغه د پاکستان فیور کو او هغه ووټ واچولو. نو ایس پی سنگا چې څو وخت د پاکستان پنجاب پاکستان کې شامل دو ټیم رالو اته اتیا ووټونه دواړو طرف ته ټای شو، نو صرف یو ووټ پاتې وا او هغه ووټ چې وا هغه د ایس پی سنگا هغه د فیصله وکړه زمونږ خالدی پدی خاورې سره چې دی هغه مړې ژوندې دی، نو هغه دا ووټ چې دی هغه پاکستان په فیور کې واغسته.
دغه سي د ټولو اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد گیل وایي کچره د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل وو نو موجوده نسل تبه هم د هیواد لپاره په قربانیو کې د اقلیتونو د ونډې معلومات وو او جذبات به د اقلیتونو پر ضد نه وو.
جب تحریک پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں
مونږ چې کله د تحریک پاکستان خبره کوو نو د دیوان بہادر او ایس پی سنگ په شان نمونه مخې ته راشي. کله چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې اندوانو دا شعارونه لګول چې څوک پاکستان غواړي په بدل کې به ورته قبرستان ورکول کیږي، نو زمونږ یو عیسائی ورور د دې په جواب کې غږ پورته کړی وو چې پاکستان به جوړوو او په سینو به ګولۍ هم خورو. دغسې چې ډېر مسلمانان بیا د هند نه مهاجر شو نو په واګه پولا د هغوی د درملنې لپاره د کالیداس په نوم یو عیسائی روغتیایي کیمپ لګولی وو.
شیمون الفرد گیل زیاتوی چې د 1950 او 1901 جنگونو وروسته په 2 کسانو کې اته عیسایانو ته ستاره جرأت ورکړل شوی دی. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي او د اقلیتونو سره تعلق لرونکي مشل چودري وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل و خو د پخواني امیر ضیاء الحق په وخت کې دغه نمونه د نصابه لرې کړل شو.
موږ
دا مهال هم داسې یو کمپین چلو چې د اقلیتونو د اتلانو دغه نمونه د بیا په نصاب کې شامل کړل شي، او موږ چې په موجوده حالاتو کې د اقلیتونو پر ضد دی پیښو ته ګورو نو محسوسو چې د پاکستان مسلمانان د اقلیتونو د قربانو نه خبر نه دي، ځکه کیدی شي داسې چلند کوي.
په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو د نمونو نه شتون په اړه مو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. بلخوا د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر فضل رحیم مروت وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو لږ ډېر ذکر شته خو د اتلانو په توګه ورته ځای نه دی ورکړل شوی.
اوس نیمګړتیاوې پکې وینم، مخکې هم وې، شاید بیا به هم وي که دغه سیزونه مونږ سم نه کړو. لا دا شیونه چې کوم دي، دا یو د هېواد د ترقۍ لپاره د امن لپاره د ښه نشان نه دي.
فضل رحیم مروت زیاتوي د پاکستان بنیاد د مذهب په نوم کې ښودل شوی وو او له وخت تېرېدو سره اقلیتونه له پامه غورځول شوي وو، نو باید چې اقلیتونو ته هم د پاکستان د نور اولس په شان حقونه ورکړل شي.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره،
خاص کر دا چندر گپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار سده دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
داسې د تاریخ پاڼه خپرونه به په راتلونکي ګړۍ کې درته در خپره کړو. او دا ځل مو د یوسف زو او د مغلو د جګړې ذکر درته راوړی دی. د خبریالانو ساتنې ټولنې کمیټه ټو پروټیکټ جرنلسټ سی آر سی پی جی پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د خبریال محمد زمان مسعود وژون کې دی ونیسي او عدالت ته دی حاضر کړي. نوموړی پر سې شنبې یا نهې په ټانګ کې وسلوالو ووژه. وسلوالو طالبانو د مسعود وژنې ذمواري منلې. عبدالله کاکړ د خبریالانو ساتنې ټولنې بیان لنډیز او ژباړه اوروي.
کمیټی ټو پروټیکټ جرنلسټ ایشیا د برخې مشر باب ټیټس په خپل بیان کې ویلي چې د زمان مسعود وژنه د دې تقاضا کوي چې چارواکي په دقیقه توګه پلټنې وکړي. نوموړي زیاتوي که زمان مسعود ځکه وژل شوی چې د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس واچ سره کار کولی او یا دا چې خبریالو خو اصل خبره دا ده چې باید هرومرو د ده د مرګ پلټنه وسي. د ده په وینا که هر څوک د وژنې ذمواري قبولوي خو یوه خبره واضحه ده چې پاکستان د قاتلانو د آزاد ګرځېدلو تاریخ رقم کړی دی. زمان مسعود په ټانګ کې پر موټرسایکل سپور و چې نامعلومه وسلوالو په ډزو وواژه او وروسته یې د طالبانو یو قومندان قاري سیف الله سیف د وژنې ذمواري قبوله کړه. طالب قومندان وویل چې زمان مسعود یې ځکه وژلی چې د ده په خبره د دوی په ضد یې لیکنې کولې. ده زیاته کړه چې څو نور خبریالان هم په پام کې دي چې هغوی به هم ډېر ژر پناه شکړي. زمان مسعود د امت ورځپاڼې لپاره کار کولی او د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس واچ د جنوبي وزیرستان استازی و. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ په بیان کې راغلي دوی چې د خبریالانو د قاتلانو د آزاد ګرځېدلو د هیوادونو په کچه کومه درجه بندي کړې ده په هغه کې پاکستان په نهم نمبر راځي. د سازمان په وینا په تیره یوه لسیزه کې 22 خبریالان داسې دي چې لا هم یې قاتلان آزاد ګرځي. سازمان زیاتوي خبریالانو ته فوج، جاسوسي ادارې، سیاسي ګوندونه، جرایم پیشه ډلې، وسلوال تنظیمونه او کرپټ ځایي مشران دړکې ورکوي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې درته د ډاکټر راجولی شاه خټک غزل د گلزار عالم په غږ دروړو. Thank you.
یم مسافر دشپے استاد سبانا یم مسافر دشپے استاد سبانا کیا بجدا کی کچھ جن مجدا
د گلزار علم په غږ مو غزل اوریدو. اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه نیمې او په کابل کې د سهار نه بجې شوې د دې مهال د خبرونو لنډیز. لاہور کې د یو کارخانه ودانۍ نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي. د لاہور انتظامی مشر محمد عثمان نن سهار مشال راډیو ته ویل تیر ماخوستن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانه چت پرېوته او ورپسې ټوله ودانۍ کېناسته. د دې خبره د پیښې له ځایه ونوي ژوبل کسان راایستلي او د نورو لټون روان دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اړوند چارواکو ویلي چې په پنجاب او سندھ کې د بلدیاتي انتخاباتو راتلونکي پړاو په لار کې خنډونه او ستونزې په سمدستي توګه ختمې کړي. په دې لړ کې تیره ورځ یوه کونډه وشوه او بیا وروسته یو بیان خپور شو او انتخاباتي کمیشن زیاتوي چې په پنجاب او سندھ کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو به د روانې میاشتې پر 19 ترسره شي. افغان ولسمشر اشرف غنی په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. تېر ماښام د ولسمشر له دفتر په خپور شوي بیان کې راغلي دا پلاوی د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت ریاست لوی څارمالۍ د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ادارې او د بشري حقونو له استازو جوړ دی. تېر مازدیګر له کابل ښار سره نږدې یوه امریکایي بې پیلوټه الوتکه له غره سره تر جنګېدو وروسته لویدلې ده. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینې وایي شواهد ښیي امکان لري چې د مصر په ټاپو وزمه سیمه سینا کې پر روسیې پرېوتې الوتکه کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بم ښیي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی تېره شپه د خبره سینن ټلویژن ته کړې ده. د جنوبي سودان له پلازمېنې جوبا سره نږدې تېر مازدیګر د یوې سامان وړونکې الوتکې پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. دا د تاجکستان اسیایي شرکت الوتکه وه او په لومړي ځل یې په 1921 زیږدیز کال کې الوت کړی و چې جوړوونکي کمپنۍ یې وایي چې د الوت وړ نه وه. او ایراني ولسمشر حسن روحاني د هغه هیواد انقلاب ساتونکو د استخباراتي څانګې لخوا د ګرفتاریو پر وروستۍ لړۍ انتقاد کړی دی. او اوس هم ورځو اسلام آباد ته. هلته مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
مشرق ورځپاڼې خپل اداریا د چیف جسټس انور ظهیر جمالی سینټ ته په وینا لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې چیف جسټس چې کومې خبرې د سینټ د غړو په وړاندې کېښودې نو د دې په پوره کولو کې به عملي پیشرفت څوک کوي، د کم ځای نه به یې شروع کوي او د کله نه به یې شروع کوي او په څومره موده کې به دا عمل پوره کیږي. ورځپاڼې لیکي چې اولس ته د دې خبرې شکایت وي چې په قانون خو په صحیح توګه عمل درآمد نه کیږي او چې کله انصاف لپاره د عدالتونو مخه وکړي نو هغلته هم د ډېر ځنډ نه کار اخیستی کیږي او انصاف ورته نه ملاویږي. ورځپاڼه لیکي چې تر څو عدالتونه د ولس د حقونو تحفظ لپاره رامخې ته نه شي تر هغه وخته به د قانون او انصاف د کمزورۍ سوال باقی پاتې وي. عدالتونو له پکار دي چې په خپله دایره کې ولس ته د قانون د حکمرانۍ او تحفظ احساس ورکړي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان چین اقتصادي راهداري لړ کې د غربي سړک د زر تر زره جوړولو د عزم څرګندونه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې اقتصادي راهداري غربي سړک جوړېدو سره به بلوچستان نه صرف د منځنی اسیا بلکې د نړۍ د یو شمیر سیمو سره وتړلی شي او په نتیجه کې به د ټول پاکستان سره سره په خاصه توګه بلوچ اولس ته د روزګار نوې موقع ترلاسه شي. ورځپاڼه لیکي چې اقتصادي راهداري د غربي سړک زر تر زره مکملېدو له وجې د بلوچ اولس په ژوند کې به مثبته تبدیلی راشي نو حکومت له پکار دي چې د بلوچستان اولس ته نور نه نظر اندازه کوي او دوی ته د خپل جایز حقونه ورکړي. وحدت ورځپاڼې خپله اداریه د پېښور کابل په موټروی لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې منصوبه بندی او ترقی وفاقی وزیر احسان اقبال ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان مستقبل د سیمې خوشحالی سره تړلی دی او د پیښور نه کابل ته غځېدلې موټروی سره به په سیمه کې د معاشي هلو ځلو انقلاب راشي. ورځپاڼه لیکي چې دواړه هیوادونو کې د ترقی خوشحالی او پرمختګ د موقعو پیدا کولو لپاره ضروری ده چې لومړی سیمه کې د بدامنۍ د خاتمې لپاره دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي په اخلاص سره خپل منځ کې لاسونه یو کړي او د ترهګرۍ د شریکې ستونزې په ضد یو بل سره ممکنه مرسته وکړي. کړي. ورسپانه لیکي چې احسان اقبال د پیښور نه کابل ته په غځېدلي موټروی د کار توندولو کم باور ورکړی دی. دا د سیمې د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره زیات ارزښت لري او دواړو هیوادونو ترمنځ د لریوالي ختمولو او غوره اړیکې جوړولو لپاره همدغه رقم ګامونو ته اړتیا ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي وال سټریټ ژورنال لیکي د پاکستان حکومت د هغه هیواد رسنیو ته امر کړی چې شاوخوا 2 اویا ناقانونه ګرځول شویو ډلو ته دې په خپلو رپورټونو کې ځای نه ورکوي. بلخوا برطانوي ګارډین ورځپاڼه لیکي آسټریا یا اتریش د کډوالو په اړه پر داسې قوانینو جوړولو غور کوي چې افغان کډوال به اغېزمن کړي. د دواړو لیکونو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې لیکي چې په پاکستانی میډیا د نظر ساتلو حکومتي ادارې پاکستانی رسنو ته حکم ورکړی دی چې د جماعت الدعوه ډلې حلف ذلو ته دې په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. دغه ډله چې د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړل شوې خو پاکستان کې پرې لاس بندیز نه دی لګېدلی. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د تیرې اونۍ د راغلي زلزلې له وجې چې کومې تباهۍ شوې دي دغه ډلې د بیا رغونې او ولس سره د مرستو له کبله په ولسي کچه محبوبیت ترلاسه کولو. خو د تیر ګل په ورځ د پیمرا لخوا ځایي الکترونیک میډیا ته په یو استول شوي خط کې ویل شوي دي چې د دغې ډلې تر څنګ 2 اویا نورو ناقانونه او ترهګرو ډلو لبه هم په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. د ورځپاڼې په خبره په دغه فهرست کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې نوم هم شامل دی. د ډیرو مودو راهیسې په پاکستان تور لګول کیږي چې په افغانستان او هند کې وسلوالو ته مرستې ورکوي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. بلخوا بریتانوي ورځپاڼې ګارډین په خپله یوه مقاله کې په یورپي هیواد آسټریا کې د افغان پناه غوښتونکو موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد کابینه د هغو زرګونو افغان کډوالو په اړه په داسې سختو قوانینو جوړولو غور کوي چې د طالبانو له ویرې دغه هیواد ته ورغلي دي. دا قوانین په داسې حال کې جوړیږي چې لږې ورځې مخکې جرمني هم د افغان پناه غوښتونکو په اړه نوي قوانین عملي کړي دي چې له مخې به یې افغان پناه غوښتونکي اوس د 1 کال پر ځای 3 کاله د خپلې کورنۍ د هغو غړو انتظار کوي چې لا په افغانستان کې دي. د دې نه علاوه دغه افغانان به په خپل سر د خپلې استوګنې خوراک څښاک او د درملنې خرچه کوي. د ورځپاڼې په خبره دا قوانین به د رواني میاشتې په 2 اونۍ کې عملي شي چې په هغو کډوالو به اطلاق کیږي چې عرضي سیاسي پناه ورته ورکړل شوې ده او عرضي سیاسي پناه یوازې افغان کډوالو ته ورکړل شوې ده. د نورو هیوادونو لکه د بیلګې په توګه په شامي کډوالو د دې قوانینو به څه اغېز نه وي ځکه چې هغوی ته مستقله سیاسي پناه ورکړل شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی خپل کابینې ته ویلي چې په هیواد کې باید خلکو ته دوسیه جوړې نشي او بې ګناه کسان ونه نیول شي. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړې چې د هغه هیواد انقلاب ساتونکي ځواک د استخباراتو څانګې یو شمېر کسان نیولي دي. ویل کېږي په ایران کې سخت دریځ غواړي تر پارلماني انتخاباتو مخکې پر منځلارو فشار راولي. انتخاباتو ته څه باندې 3 میاشتې پاتې دي. په دې اړه د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ احمد شیبر اوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د سپاه پاسداران انقلاب د استخباراتو د څنګې له لوري پر وروستیو نیولو انتخاب کړی دی. داسې ښکاري چې د یو شمېر کسانو توقیف د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره په جولای کې د ایران د اټومي تړون پر ضد سخت غبرګون دی او یو شمېر افراطیان غواړي چې د راتلونکي کال په لومړیو کې تر انتخاباتو مخکې سیاسي اوضاع ګډوډه کړي. په ایران کې اصلاح طلبان هیله مندي چې د پارلمان او خبرګانو د شورا په انتخاباتو کې چې د فبروري په میاشت کې ترسره کیدونکي دي ډېرې څوکۍ خپلې کړي. په داسې حال کې چې روحاني او د هغه وزیرانو دا څرګنده کړې ده چې دوی له لویدیځ سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي سخت دریځو په ښکاره ویلي دي چې د اټومي تړون نتیجه باید داسې نه وي چې د ایران اړیکې د امریکا له متحد ایالاتونو سره نږدې شي. د ایران ولسمشر تېره ورځ د کابینې غونډې ته وویل موږ باید خلک له کوم دلیل پرته ونه نیسو او یا د هغوی پر ضد دوسیې جوړې کړو او ووایو چې دوی د یوې شبکې غړي دي. تر دې یو ورځ مخکې د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتو څانګې یو بیان خپور کړ او په هغه کې د یوې شبکې د غړیو د نیولو خبر ورکړ چې دا شبکه د دشمنانو له حکومتونو سره د دوی په وینا ارتباط لري. په بیان کې ویل شوي دي چې دا کسان له یوې میاشتې څارنې وروسته نیول شوي دي خو په بیان کې د نیول شویو کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي او سپای پاسداران انقلاب ویلي دي چې دوی به په راتلونکي کې د نیول شویو کسانو په اړه نور معلومات خپاره کړي. په تیرو دریو ورځو کې لږ تر لږه څلور خبریالان او د ایران د فرهنګ وزارت پخوانی مرستیال نیول شوی دي. همدارنګه د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتو له لورې د یو شمېر نورو کسانو د توقیفېدو او هغوی ته د خبرداري راپورونه هم خپره شوي دي. د نزار زکا په نوم لبنانی چې د کمپیوټر متخصص دی او تهران ته په یو کنفرانس کې د ګډون لپاره تللی و، همدارنګه ایرانی الاصل امریکایي سوداګر سیامک نمازی چې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره تللی و، په وروستیو اونیو کې نیول شوي دي. دا کسان وروسته تر دې نیول شوي دي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي او یو شمېر نورو چارواکو پر واشنگتن تور پوري کړ چې هڅې کوي د ایران دننه نفوذ وکړي. خامنئي پر چارواکو غږ کړی دی چې له اټومي تړون راوروسته د امریکا د سیاسي او فرهنګي اغیزو مخه ونیسي، او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان محمد علي جعفري هم روانه اونۍ له اټومي تړون وروسته د فتنې د خبرېدو خبرداری ورکړ.
لاحمد شیبر د مقالې مهمې برخې اورېدې. د اروپا او روسیې چارو لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د روسیې د ناسمو معلوماتو او پروپاګندې پر ضد د امریکا هڅې د اوږدې مودې لپاره دي. بنجامین زیف د سینټ بهرنیو چارو یوې کمیټې ته وویل هیواد یې په هغو هیوادونو کې مدني ټولنو او آزادو رسنیو ته پیسې ورکوي چې د روسیې فشار ته تر بل هر هیواد زیات جوړ دي. د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې د رپورټ مهمې برخې انیسا اجمل اوروي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي دي چې د روس لخوا د غلطو معلوماتو او پروپاګندې د مخنیوي په خاطر به د امریکا هڅې د اوږدې مودې لپاره وي چې ورسره به په مشرقي یورپ او یوریشیا کې آزاد میډیا نورم پیاوړی شي. د یوریشیا او اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو لپاره د امریکا مرستیال وزیر بنجامین زیف د سینټ د بهرنیو چارو یوې کمیټې ته ویلي دي چې د اوباما انتظامی پراتلونکي مالی کال کې د اغو مدني ټولنو خپلواکي میډیا لپاره د 26% نور فنډز زیاتولو وړاندیز کړی دی چې زیاتره د روس تر فشار لاندې دي. نوموړي د نومبر په 3 نیټه د یوې اورېدنې پر مهال ویلي دي چې د حقیقي او باوري معلوماتو په آزاده توګه خپرېدل د دوی تر ټولو مضبوطه دفاع ده. بنجامین زیادوی که په ختیس اوکراین کې د مینسک معاهده په مکمله توګه نه عملي کیږي، نو د امریکا انتظامیه به په روس د اقتصادي بندیزونو د مودې په غځولو بیا غور کوي. د مینسک دغه معاهده د یوکرین او بلتون غوښتونکو چارواکو لاسلیک کړې وه چې پکې د سیمې نه د درنو وسلو د لرې کولو تر انساني مرستو پورې د زیاتې رسایې خبرې شاملې وې. په داسې حال کې چې په اوکراین کې تر ډېره جګړې کمې شوې دي، خو بنجامین زیف ویلي دي چې د ستمبر د لومړۍ نیټې راهیسې تر اوسه د اوکراین په ختیځ کې د تشدد او تاوتریخوالي له وجې 19 کسان وژل شوي دي او 500 زخمیان شوي دي. د مشال ریډیو د انګریزي ژبې د خبرونو څنګه وایي د 2014 کال را په دې خوا چې په اوکراین کې حالات خراب شوي دي، د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روس ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې د 2900 زیات کسان وژل شوي دي.
د فرانسې خبری ایجنس په یوه لیکنه کې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د غربي ځواکمنو هیوادونو دلچسپۍ ته کتنه کړې. ایجنس لیکي د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د منځنۍ آسیا هیوادونو په سفر تللي ډیپلوماټان وایي حالات د بلې لویې لوبې خواته نه دي روان، بلکې واشنگټن غواړي چې له هغو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې جوړ کړي چې ټولو ته یې ګټه ورسي. ملیحا میرزاده د دې لیکنې له مهمو برخو سره.
اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي د منځنۍ ایشیا هیوادونه چې د ډېرې مودې راهیسې یو طرف ته پاتې دي، یو وار بیا ورته د سفارتکارانو پام اړولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د کرغستان، ازبکستان، کازاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په دوره دغلته تللو سفارتکارانو ویلي دي چې اوس خبره یوازې د لویې لوبې یا د ګریټ ګیم نه ده. ایجنس لیکي نن سبا واشنگټن په اقتصادي تعلقاتو جوړولو کې خپل مهم کردار ته ګوري او د ریخمو نوې شاره په یوه پروژه زور راوړي چې افغانستان، پاکستان او هند ته د ګیسو د پایپ لاین ورکولو سره تعلق لري. د ایجنس په خبره چین هم په یو بل انداز کې د ریخمو نوې شاره ته ګوري. دغه هیواد غواړي چې خپل مصنوعات له روس او سایبیریا نه په تیرېدلو سره بهیر روم او د اروپا بازارونو ته ورسوي. نو دا ډول مخالف طاقتونه یو وار بیا په منځنۍ ایشیا کې خپل اثر او رسوخ او ګټو کې دلچسپي لري، خو بیا سفارتکاران او د چارو پوهان داسې نه ګڼي چې ګواکې یو وار بیا حالات د ګریټ ګیم په لور روان دي. دوی وایي چې دا وخت حکومتونه خپل پلانونه لري. دوی امید لري چې د مفاداتو د ټکراو په لړ کې له توازن ساتلو سره د ګریټ ګیم پر ځای دغو هیوادونو ته لویه ګټه رسېدی شي. د منځنۍ ایشیا د 500 هیوادونو په دوره کې جان کیری هم د اقتصادي همکارۍ په اهمیت زور راوړی دی. نوموړي په ترکمنستان کې چې حکومت یې په رشوت او د بشري حقونو په سرغړونو تورن دی، هم د امریکایي اقتصادي ماهرانه رائے او د امنیتي همکارۍ پیشکش کړی دی.
اجانس لیکي که څه هم کړي په دغو هیوادونو کې د بشري حقونو په سرغړونو خبرې کړې دي، خو دغو حکومتونو ته د دړکو ورکولو پر ځای هغه ګټې په ګوته کړې دي چې له واشنگټن سره په ګډه له کار کولو حاصلولی شي. د اجانس په خبره ترکمانستان له امریکایي کمپنیو غواړي چې افغانستان، پاکستان او هند ته د انرژۍ د رسولو په پایپ لاین جوړولو کې مرسته وکړي. بلخو د کازاکستان ولسمشر یوسل نکاتی پلان لري چې اقتصاد پراخ کړي، ورته ترقی ورکړي او خپل هیواد یو تجارتي مرکز جوړ کړي. اجانس لیکي امریکایي سفارتکارانو په دې خبره زور راوړ چې د چین او روس پر ځای خپل اثر جوړول نه غواړي، بلکې غواړي چې برخوال شي او د بشري حقوقو په مسله خبرې وکړي.
اوریدونکو راځي چې وسم د شاولی استاد او د شراری په غږ د غسندر واورو.
مخشان شطور پہ گیا بنا اور دے سل گیا بنا اور دے سل گیا مخشان شطور پہ گیا بنا اور دے سل گیا بنا اور دے سل گیا گرزم بنا اور دے سل گیا بنا اور دے سل گیا خل بوائے مزے مزے کرینا بنا اور دے سل گیا بنا اور دے سل گیا
شاولی استاد او شراری په غږ مسندر اوریدا. روسیا وایي د شانګهای همکاري سازمان او ګډو ګټو تړون غړي هیوادونه په د افغانستان امنیت او هلته د اقتصادي پرمختګ په برخو کې مرستو ته وهڅوي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر تیره ورځ د ملایشیا په پلازمینه کوالالمپور کې د سیمې د دفاعي چارواکو یوې غونډې ته ویل مسکو د افغانستان امنیتي وضع خورا اندېښمن کړی دی او په دې برخه کې مرستو ته چمتو دی چې حالات لا پسې خراب نشي. تفصیل احمد شیبر راکوي.
روسیه د افغانستان په شمال کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال په مالیزیا کې د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. په ځانګړي ډول د تاجکستان او ترکمنستان له سرحدونو سره انتونی انتونوف په کوالالمپور کې تېره ورځ دا هم وویل چې موږ دا څارو چې د داعش نفوس په افغانستان کې په زیاتېدو دی او اوس د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه په 15 ولایتونو کې فعالیت کوي. انتونوف بیا وویل د افغانستان په شمال کې د دغو وسوالو تمرکز ته روسیا اندېښمنه ده او د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې مرکز لري، هلته خلک جذبوي او له نورو تروریستي ډلو سره اړیکې ټینګوي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل چې هیواد یې دې ته چمتو دی چې د افغانستان له حکومت سره د دوه اړخیزو اړیکو په چوکاټ کې هر راز مرستې وکړي. ورته ژمنه د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال تر خبرو یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکي په کابل کې وکړه. د خبریالانو ته وویل چې د ماسکو هڅې په افغانستان کې ښکاره دي.
موږ ستاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټ اجنډا نه لرو. له همدې کبله موږ پریکړه وکړه چې ستاسو له هیواد او خلکو سره د دې اهدافو په اړه مرسته وکړو. تاسو حکومت غوښتنه وکړه چې وړیا مرسته ورسره وکړو او موږ هم هغوی ته ژمنه کړې ده چې دغه وړیا مرسته به ورته برابره کړو.
روسیې تر اوسه په لسګونو الوتکې افغان حکومت ته سپارلې دي چې پیسې امریکا ورکړې دي، خو د روسیې سفیر وایي چې تر دې وروسته ماسکو چمتو دی چې له کابل سره بلا عوض مرستې وکړي. د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو غونډې ته د روسیې د دفاع وزارت مرستیال وویل چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه همداراز د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي هیوادونه به هم وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او د اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره مرستې وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په مندنې سپا شپک سوا 22 کیلو هرتز او لندو سپو 2113 4515 1013 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو د بلوچستان حکومت روغتیا څنګهوای دوی د کوټه په ګډون د صوبې په ټولو سیمو کې د جالي درملو او جالي ډاکټرانو پر ضد کمپین پیل کړی. روغتیایي چارواکو مشال راډیو ته ویل دوی به پر درملتونونو یا میډیکل سټورونو او د ډاکټرانو پر کلینیکونو چاپې وهي او هغه دواخانې او کلینیکونه به تړي چې پکې جالي یا بهرني درمل خرڅېږي او چلوونکي به یې نیسي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
په کوټه کې د سیاد د څانګې د چارواکو په خبره دوی په روانه نومبر میاشت کې یو پټ کمپاین پیل کړی چې په ترڅ کې به یې پر هغو درملتونونو یا میډیکل سټورونو چاپې وویل سي چې جالي او بهرني درمل پلوري او ورسره پر هغو کلینیکونو چې ډاکتران یې د ډاکټرۍ قانوني اسناد ونه لري چاپې وهي، نیسي به یې او سزا به ورکړل سي. عبدالله خان چې د سیاد د څانګې اډیشنل سیکرټري دی مشال راډیو ته یې داسې معلومات ورکړل.
دا وخت ټول بلوچستان کې موږ هیلث ډپارټمنټ بلوچستان ټول بلوچستان کې سچ از موږ ډسټرکټ هیلث افیسرز دی ودی ته می دا پیغام ورسول دی چې د غیر د جالي ادویات سي یا کم رجستر سي وي نه وي فارمسيز وي میډیکل سټورز وي دغه خلاف اکشن واخستل سي.
لدی سره ځینو خلکو بیا بیا شکایت کړی چې د کوټه اکثره ډاکټران د درملو له کمپنیو او میډیکل سټورونو سره لاس لري او ناروغانو ته هغه درمل ډیر لیکي چې دوی ته پکې پټ کمیشن یا ګټه ورکړل کیږي. د خلکو د همدې شکایت په حکم بیا هم له عبدالله خان څخه وپوښتل.
دا خبره چې د شکایت عموما خلک وایي، لیکن چونکی په دې کې خاص ثبوت مشر نه وي چې کوم وخت ثبوت وي، یعنی غیر قانوني کام کوي ډاکټر کار یو ډاکټر هم کوي هغه قانون مشر موجود دی، دا بیا په میډیکل ایتکس کې دا خبره راځي کوم چې د طب اخلاقیات دی. طب اخلاقیات ته د ډاکټر خپل د ذمہ داری جوړیږي چې باید هغه کوم چې قانون دی د هیلث اخلاقی قوانین موجود دی یا د صحت په حوالہ سرکم قوانین دی داغه پیروي وکي. خدا سي ثبوت مجله نه درغله شکایت راځي کشي که واقعي او ثبوت راسي دغه خلاف یقینا محکمه صحت کاروایی کوي.
د بلوچستان د صحت څنګه زیاتوي د کوټه په شمول د بلوچستان په ټولو لرو پروتو شهرونو او حتی تر کلیو پورې بیا چارواکي په دې کمپاین کې ځان رسوي او په هر ځای سیمه او کلی کې چې جالي ډاکټران او جالي درمل وو پر ضد بیا کار کوي. خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه.
د قبایلی سیمې خیبر باړې په کمرخیلو کې خلک وایي د ژوند بنیادي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی وایي د نامنې او پوځي عملیاتو پر مهال د دوی سیمه ډېره ځپل شوې وه او اوس چې دوی خپلو کلیو ته ستانه شوي دي نو هلته نه پاکې اوبه لري، نه برښنا او نه هم د روغتیا اسانتیاوې. دوی وایي تر اوسه یې په سیمه کې نه خو ښوونځي یا سکولونه بیا رغول شوي او نه هم حکومت ورته په خوړونو پلونه او بندونه جوړ کړي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي له پرمختیایي بودیجې به د کمرخیلو لپاره پیسې بیلې کړي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر جنسی د باړې لرې پرتې سیمې کمرخیلو خلک وایي چې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت د دوی سیمه هم ډېره متاثره شوې ده، خو دوی ته سمه پاملرنه ونه شوه او نه پکې د بیا بحالۍ کارونه پیل شول. په دې هکله د کمرخیلو سیمې یو مشر سید راسن پریدی مشال ریډیو ته وایي:
سکول نشته، اسپتال نشته، روډ نشته، اوبه نشته، نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نه سوال یارې ګاډې
درامت پہ نہ کئی ٹول نہ مین خبر ہے چکما دا وہ غٹا خبر دا آ دے ایجوکیشن دے تعلیم دا سکول ال تنش تر ال دے ٹیم ٹم نہ لگا ولے دے تعلیم دے پارا مونگ انتہائی خپائی دا کہو چے پکار دے چے نور دا کم این جو گونے دی دا دا نور پہ کہ جونا دے لاغ کی
د باڑی کمر خیل وی مشر اعتبار پر دی خپل مشکلات صدا سے بیان کڑل
گون مون کورونا ورون دی مون گیت کے سمجھ کندل تا دے دے سر سورہ نشتا دی دے مون گو بنشتا دے دے مون بجلی نشتا کم از کم یو کل مخ کې مونږ ته ویلو خو مولای تر نه ورسپېره هیڅ قسم داسې شی مخې را نه کړلو چې د مو مخکې مستقبل به روان شي، مو مخکې کار پرې وشي.
د باډې لرې پرتې سیمې کمرخیلو د خلکو د ستونزو په هکله مو چې کله په خیبر هاوس پېښور کې د باډې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې مونږ به هڅه کوو چې د ګورنر خصوصي پرمختیایي پیکیج تر لاندې ټولو قبیلو کې د برابرۍ په بنیاد پرمختیایي کارونه تر سره کړو. یاد دیوی چې د روان کال د مارچ میاشتې نه د باړې د بېکورشو خلکو ستنېدل پیل شوي دي او زیاتره قبیلې خپلو کورونو ته لیږل شوي دي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا په وروستۍ برخه کې د بریالي سمدی په غږ درته سندره خپرو. په بله ګړۍ کې به زه در سره یم.
یار گم سکستا ات جو رو جفا سر یار گم